احمد شیبر به لند خبرونه وایي.
د کابل د مرستيال والی په ګډون درې تننن په بمی چاودنه کې وشل شول. په ننګرهار کې نه کسان د نشي توکو او وسلو د قاچاق په تور په بند محکوم شول. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په روسي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په لسکونو اوسیدونکو فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس توشل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه کوي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الاعظم په نوم د دغه 26 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوین یا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازیو سره وګوري.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی په تفصیل ولولې. اوس هم 25 دقیقې او نیز بس لرو. افغان خبرلانو ته د اروپي خو غواخونو په اړه پکې خبرې کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کېږي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درنو دوستانو. تیرا یوونی میاش افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو لپاره خنړې و. کابل، هلمند، جلال آباد په ځانګړې توګه په خبريالانو د بریدونو شاهدانو. پر ژورنالیستانو د بریدونو وروستۍ پیښه د دسمبر په 10 په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د ویان دی او د بشري حقوقو د فعالې ملالی میوند قتل و. تر دې مخکې د نومبر په 12 نیټه هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس تایی په یو هدفي برید کې ووژل شو. تر هغې مخکې د نومبر په 8 نیټه د تولونی اوس د خبرونو په خانه وړاندې کوونکې یما سیاوش په یو برید کې وژل شوی و. وروستۍ پیښه هم په کابل کې د اریانانی اوس د خبرونو د چلوونکي فردین امینی مرموز مرګ. دی په خنۍ وازی دا چې افغان خبريالان ویرجن کړي بلکې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. دا دوی پر کارونو یې غیظ کړی دی او پر دې سربیره په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو په وړاندې چې په تیرو 40 کلونو کې د افغانانو لوی بریا ګڼل کیږي ننګونې رامخته کړي دي. دا چې پر ژورنالیستانو بریدونه څوک ولي کوي، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو د دې بریدونو اغیزې څه دي، د رسنیو ازادي له کوم ننګونو سره مخ کولای شي، په دې 25 دقیقې بحث کې د دې پښتنو د ځواب لپاره هڅه کوو. زه اجمل اندیم او په بحث کې را سره ګډونوال د شمشاد تلویزیون د خبرونو چلوونکي او خبريال شملنی عزی او د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی دي. ستاسو ځینې مخکې لمخکې ثبت کړي نظرونه هم را سره دي، دا هم په بحث کې راخلو. اغلی نیازی او خغلی هاشمی دواړه ستړي مشي. شمله نیازی، پر ژورنالیستانو وروستي پر لپسې بریدونه او پیښې تاسو ګورئ په افغانستان کې. د یوې ژورنالیستې، د یوې د رسنیو، د یوې کارکونکې په توګه یې په تاسو باندې څه اغیز کړی دی؟ تاسو دغه پیښو ته څه ډول ګورئ؟
رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پیښې له خبريالانو سره اوسې، زمونږ هر یو کس لپاره چې زور ورځنی دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې تر سره کوو، زمونږ ټول لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. ځکه چې ملاله همداسې زمونږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې ونه نیول سل، بلکې هغه شهیدان سل. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم تو نو وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغیزه کوي. او تر څنګه دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبريالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېرې، بالاخره هغه کوم مسله کې کومه برخه چې ستا خوښېږي راځي پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویان د دې په توګه ته کار پیلې. داسې پیښې چې کېږي، نو یو خدا ده چې موږ خپله له خپل کار اغېزمن کېږو. یعنی فکم شکل به خپل کار مختوی سو هغه نه شو کولای هغه سے مختلف سو ځکه چې یو تر سو ویرم ته دي او تر څنګه دا چې کورنۍ لپاره دې غمل ډیر زیات سخت دي چې مثلا ملاله زمونږ لپاره یو مثال او زمما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده بار بار وینام کوي چې دا ځای پرېږده مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه ځکه چې ملاله یا داسې نور نجونې مثال را کوي داسې نور خبرې اعلان مثال را کوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه یغم تا غوندې یو خبرې اله هغه چې ووژله یا هغه شهید کړه تا هم نه پرېږدي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب. تاسو ته راځو. تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤل یې. هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، تاسو ته دا پیخي د دغه سی یو لیدلوري نه په ځانګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان له لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته او شمله نیازی خور ته خپل نیک هیلې پرځونې وړاندې کوم. تیرو دو درې کلونو نه را په دې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شوه، داعش ځواکونه را پیدا شول، په ځانګړې توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي. د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون پکتیا زون ټول ژورنالستان د سختو رواني فشارونو لاندې دي. د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور کوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی یم کابل ته، او یو څه ګواښونه او د غونډې نه وروسته څلور ورځې نه را په دې خوا، زما مېرمن د شپې خوب نه لري، ساره پورې ماته ناست دی، او ما زه او رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی یم چې په خوب کې ویره را سره دي، ویر احساس را سره دي. په ځانګړې توګه هغه ژورنالستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په مرده ده، دوی یوازې هغه ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي په رواني او فکري لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
شملې تاسو راته دا ووایي چې ځینې خلک وایي چې خبریالان هم د ټولنې د نورو خلکو په څیر باندې له روانو نامنیو اغېزمن دي. دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له ناامنیو پیښو سره مخ دي، دغسې خبریالان هم مخ دي. ولې د خبریال په پیښو خطرونو دومره بحث کیږي؟ د یوې خبریالې په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې؟ ولې خبریال مهم دی د یوې ټولنې لپاره؟
ډېره مننه. یو خو عام خلک دي چې فردي کار کوي، هغوی د ځان لپاره کار کوي. یو خبریال د یو ټولنې لپاره کار کوي، یعنی که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې، یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي. دغلته مسؤلیتونه نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زده کړیاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده، ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کومه د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه یې باید وکړم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده. او سره ډېر همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنی پنجونو کې دا موضوع راوخلو ځکه فوکس، یعنی خبره ډېره پنجونو باندې کوم. نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د زغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي راځي ټولنې ته. مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي که یو رسنۍ کې همکار وکړي. هغه خونه چې یو سړي ته یو هلک خبریال ته ورکول کېږي، هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي، تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي.
مننه را سره پلان کې وسې نور پښتون ته امراض وس دي څو اوریدون کونه موږ په بیلا بیل ولایتونو کې پښتلې دي هم دا پښتون هم تنه کړی دا چی دوی څه فکر کوي چې ولی ژورنالیستان د بریدون سره مخ دي دا دوی څرګندونه اورو
منوم جناغه سلې په ختیځ ولایتونو کې د کډید رادیو خبريال په دې روسي کې د افغانستان په بیلا بیل سیمو کې د رسنیو کارکون کې په نخ کې په دغه یوازې 13 نیم میاشت کې تقریبا دغه درم خبريال د رسنیو کارکون کې چې وژل کېږي زمنګ هم له حکومت او هم له خپل ورخونو غوښتنه دا چې خبر اعلان خپل هدف نه ګرځي او دوی دې لطفا د خبر اعلان ژوند په پام وکړي ځکه دوی به غرض خلک دی او د هیڅ اپریټر نه دی دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د حقایق رسول دی تر چارواکو تر خلکو زمنګ غوښتنه دا چې باید خبر اعلان نو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پام ورنه وشي
خبريال دولس جبا ده کله چې دولس جبا ګنګشي نو بیا به هغه خپل احساسات د وسرګنکا همدا خبريال چې د هغه احساسات او خبر دی د هغه ستونزي مناکسوي تر چارواکو یې رسوي چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل جمعنه کوي همدا خبريال چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل مقدس سپیشل وظیفې لپاره د جنگ په لمړی کرخه ته ځي همدا خبريال چې د مافیا سره غاړه غړی دی دا خبريال دی چې د جګړې ټول کېل اخونه د دوی پوړان دی یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبريال زموږ هغه کمزورتیاوي را په ګوته کوي زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي
نوم مخسان صدت ته دی خوست و سیدون که هم خبریال و رسنه پو موم که دی ولسترگی او غوگونه دی بغیر دی خبریال نه طولن نیم گریده ای وادیر مهم استونزه وی خبریال ریپورت ورکه وی اغا دی دا چارواکی اغیطا متوجه که وی پو لند وقتی مون دیر استونزه لدلی دی چی دی ورپور پاسات اغا استونزه حل شیی وی دا چی دی بیان نزدی پو رسته کلونو که زمونگی واغت لستر اوڑن و دخمن غاری چی دا غلستر اوڑن دی خبریالانو پو وجل که دو سرم تر سوال لاند راولی پو موم که کمون خبریالان للاس ورکو دا دی رسنه و پو نشراتو باندی لوی اغیزه خیندی کچیری که رسانه نیوی دی دعا دی حکومت دی کرنو یا پو موم که دی هواد لحالاتو با مون نخبر پاتی شو چه دادی طولن نپار یو لوی سرخوگه یا سردرد جوڑوی
سمی اولا حکمالیم در روزگان ولایت دهراود اولوسالی سیدون که د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالان د ټولنې سترګې ګڼل کیږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري د وسلوالو طالبانو افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتوب لپاره اړین څه ترسره کړي خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته شي او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه دا ده چې په دغه سخت شرایطو کې ستاسو دندې ته تاګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو هاشمي صاحب مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو په ستونزو وغږېده موږ په ننګرهار کې تازه د یوې خزینه خبریالې د قتل شاهدان وو د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو د تاسو فکر باندې علت به څه
د روسي کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه کیږي دا تاسو دي چې سکیل غواړي د خپل ناکامیو د خپل بدنامیو نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان پنه کوي خبریالان پنه کوي تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټاکې کولو باندې هغه باندې مصروف شي بوشي او غتلي جرایمونه مخ واوري او دا علت دویم علت دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې، چور کې، چپاول کې لاس لري، ژورنالستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برتېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریمه مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي، که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډز وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راځي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته برعت نه ورکوو، د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بیرته درته راځو. شمله نیازی دی ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوئ چې څومره موثر دي؟ ډیره
مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینې ډول شوی، شاید په دې اخر وختونو کې موږ دومره خبره لانو د وژل کېدلو شاهدان به نه نن به دا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغیری ده چې دوی په دې برخه کې کړی ده، فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدې یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابیږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس د ورځې هغه ورځ مزدوري کې په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. څه به یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښیي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسولي وای، موږ به د دې شاهدان نه وو، دغه ویره به موږ سره نه وه، دغه اندېښنه به موږ سره نه وه. حداقل که دا تېرم شو، دوی نه وروسته هم دې یو اقدام وکړي، موږ به لږ څه ارام شو، ځکه چې هره ورځ هم په ترسه، هره ورځ هم په ویره ده. زه خپله د دغې صحنې شاهده یم چې زموږ په دفتر باندې برید وشو، زه هلته موجود وم. له هغې نه وروسته څه وشو؟ که داسې کوم اقدام شوی وای، موږ به یعنی دوه ځلې دا برید شوی ده، یو ځلې چې وشو، بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای. دا کار هم ونه شو. څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله.
مننه هاشمي صاحب، تاسو د شمله نیازۍ څرګندونې واورېدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغسې روان وي چې په خبریالانو باندې پرله پسې بریدونه کېږي، غالبا اغلی نیازۍ په شمشاد تلویزیون باندې د یوې ډلیزې حملې یادونه هم وکړه، یعنی دا پېښې د اوسنیو میاشتو نه دي بلکې له یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي، خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړې توګه د خبریالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستی. د بیان ازادي افغان حکومت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼي، نه یوازې دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره هم یوه لاسته راوړنه، یوه بریا ګڼل کېږي. که بریدونه، حملې او د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی په همدې شکل دوام وکړي، په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغېزې څه وي؟
انسر محترم، زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم. دا د افغانستان د ژورنالستانو د قربانیو او د هغوی د پاک وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې توی کړي دي. په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ورکړي دي. تاسې باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده. موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغړونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راکیز کړل. یا پر سلو پورې راټیټ کولې. په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې راولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي. نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې چې طبعاً دا ولس افغانان د ښځې پړونې ته درنښت لري، د خور پړونې او ټکري ته احترام لري، دوی چې دا حملې قصداً په ښځینه ژورنالیستانو کې وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د امن په خلاف باندې راوپارېږي. او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زموږ ښځینه ژورنالیستان د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا کړي. خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپله افغانستان کې په ټولېدو ده. افغانستان بیا یو ځل منوک توایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې، د چا په فساد باندې، د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي، د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي. بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي. ژورنالیستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري. ژورنالیستان چې کله له کوره نه شي وتی، خپل پلرني کلي ته نه شي تللی، بازار کې نه شي ګرځېدلی، ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالیستان په یوازې ژوندي دي، کالبوتونه ژوندي دي، نور روحن وژل شوي دي. ژورنالیستان اوس په مړو حساب دي.
شمله نیازی، په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره شرایط تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه و ژورنالیستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. ټولنیز حساسیتونه هم شته دی د ښځو د کار کولو په وړاندې، په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوچ یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ور باندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره په نورو خبریالۍ الانو سره خبرې کړې دي، فکر کوي چې هغوی دي نارینه او په پرتله زیات اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی؟
ښکاره خبر ده، کومه ستونزه چې تاسو ته یادونه او اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یو خبریاله راوزی، مثلا یو جلی راوزی د خبریالې په لور باندې یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څو چې زور سره مخ شوی یم، حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي. حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو، باید موږ په یاد نه شو. نو دوم تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. سناسه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به سره کم اندېښنه کوي. د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنی په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو دلی وژل کېږي، یو خبریاله دلی وژل کېږي. نو طبعاً دا د انجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي. دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر انجونې په رسنیو کې کار کوي. کله چې دغه پېښې ډېرې کې کورنۍ دا پېښې ویني، خپل انجونې دا پېښې ویني، دغه د انجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیانو انجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته وي، هغې لیسانس کړی یا ماستري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوه شو چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی هاشمي، تاسو راته لنډ داسې ووایي چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالیستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب د افغانستان نافذه قوانین واضحه دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالیستانو سپورت ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لوړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده. دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اداري صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوسټي کمانډان یو عادي دی وکیل زوی لس کسه شل کسه بادیګردان نزان سره ګرځي زری موټر ګرځي دی پولیس رنجر ګرځي ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه رسوانندل چې आवाज په کابل کې د رسنیز دفترونو لپاره اقلن دی هغه ساتونکو ورکی پوسټي ورکی ورته یا په ولایت کې ورته ورکی دی ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي اعدام شي سزا ورکړل شي علني محکمه شي نو د نورو لپاره به عبرت هم ګرځيږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
شملن یازی تاسو راته وایي چې د تاسو فکر باندې څه کېدلې شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبری غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري د هغه امنیت د ساتنې لپاره. ډیرې رسنۍ موږ داسې امنیت لري چې واځي له خبريال نه کار اخلي کله چې په سخت باور باندې راشي هیڅ کله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار او کله چې هو ځل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو هداقل باید د رهبری سره کینی هغه هغه کوم حقونه یا کوم مسائل چې د خبريالانو په تړاو باندې ډیر زیات مهم دي هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل دیو خبريال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسیږي، زه فکر کوم دا مسائل به ډیر زیات راکم شي او نسبتا خبريالان به په ډاډه سره وکولي شي خپل کار مخته وي.
ډیره زیاته مننه کوم شمله نیازی نه د شمشاد تلویزیون خبريال ویاند او همدارنګ د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کور ودانې درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو.
تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچو پا ال چوپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچو پا ال چوپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ما شپه چوپه ال چوپه دا زما غوندې دا لو رزه تخت هم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ما شپه چوپه ال چوپه دا زما غوندې دا چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لورا زی تختم چلا شورا ڈگستا بندے دا آئے ہائے زپکی وینم تا کرد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا کرد زائے زائے منظر جلانا